سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه سفیو الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو يم پیل په خبرونو کو. ایران و راتلونکو اونۍ د افغانستان په شمول د ایکو د لسو غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو کوربتوب کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی اسماعیل بقایی د دوشمې پر ورځ په خبر پاڼه کې ویل چې د ایکو د اقتصادي همکاري د بهرنیو چارو وزیرانو اتوشتمه غونډه په مشهد ښار کې جوړ شي. خبر پاڼه کې هم درز ویل شوی چې د ایکو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران، جکپوړي چارواکي، د سیمه ییزو سازمانو مشران او د څو اړخیزو اقتصادي بنسټونو سرمنشیان به په دې غونډه کې ګډون وکړي. بقایی د ایکو سازمان د اهمیت د یادونې په ترڅ کې ویلي د دې سازمان لومړنی هدف د سیمې اقتصادي پرمختګ ته وده ورکول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي په دوحه کې د څو هیوادونو له استادو سره په کتنه کې له افغانستان سره د دوامدار تعامل د امکاناتو په اړه خبرې کړي دي. حکمت خلیل کرزی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د بریتانیا د سفیر په کوربتوب په دې کتنه کې د بریتانیا، امریکا، جرمني، ایټالیا، هالند او فنلند استازو ګډون کړی و. حکمت خلیل کرزی تر دې وړاندې په استانبول کې د یو شمېر نورو افغان سیاستوالو سره د افغانستان د وضعیت په اړه سلا مشورې کړې وې. د طالبانو د پوهنې وزیر پرون په خوست کې وویل وزارت یې تر شپږم ټولګي پورې د نوي تعلیمي نصاب کار بشپړ کړی دی. مولوي حبیب الله آغا چې د زده کوونکو د کلنیو ازموینو د بهیر د کتلو لپاره خوست تللی و، د نوي او پخواني تعلیمي نصاب د توپیر په اړه وویل په نوي کې دینی برخه بډایه شوې او د تاریخ په کتابونو کې د نړیوالو شخصیتونو پر ځای د افغاني اتلانو پیژندنې ته پام زیات شوی. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي وو چې طالبانو په نوي نصاب کې د افغانستان د تاریخ د ځینو مشاهیرو لکه امان الله خان په اړه معلومات سکړی او په نصاب کې دینی برخه دومره زیاته کړي چې د مدرسې او ښوونځي توپیر ګران شي. خو د طالبانو د پوهنې وزیر په دې اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. د یونان ساموس ټاپو ته نږدې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په نتیجه کې شپږ ماشومان او دوه مېرمنې مړې شوې دي. د دې سیمې د ساحل ساتونکو په وینا د دې کښتۍ شپږ درش ژوندي پاتې شوي کسان په یو ډبرین ساحل کې موندل شوي، خو له دې وړاندې درې نور کسان ژغورلي وو. د دې ادارې په وینا د ژغورنې هوایي او ځمکني عملیات لا هم روان دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د دې کښتۍ د نور ماجر ورګ دی کنه، خو چارواکو د شپږو ماشومانو او دوه ښځو جسدونه موندلي. ساموس او د ایجی سمندرګي په ختیځ کې نور ټاپوګان د هغو پناه غوښتونکو لپاره کلیدي لارې دي چې په غیر قانوني ډول له ترکیې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ځي. په دې لاره په وروستیو میاشتو کې د پناه غوښتونکو تګ ډیر شوی. یوناني چارواکي وایي د دې زیاتوالي علت په منځني ختیځ کې روانې شخړې دي. ټاکل شوی د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی نن افغانستان ته یوړل شي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه وویل دا جام به لومړی د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ د پخوانیو مخکښو لوبغاړو په حضور کې نندارې ته کېښودل شي او بیا به د افغانستان د نورو تاریخي سیمو ته د نندارې لپاره ولېږدول شي. کرکټ بورډ نه دی ویلي چې دا جام به د افغانستان په کومو تاریخي سیمو او ولایتو کې نندارې ته ایښودل کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل د اتلانو جام سیالیو ته لار موندلې او په پلان کې ده چې دغه جام د روان 2015 کال په فبروري کې په پاکستان کې پیل شي. که څه هم د هندوستان او پاکستان د خپل منځي جنجالونو لعمل لا هم د چمپیونز ټرافی بشپړ مهالویش نه دی اعلان شوی، خو افغانستان به غالبا له جنوبي افریقا، استرالیا او انګلستان سره په یو ګروپ کې وي. د دې اتل ولې جام په لومړي ځل پاکستان کې ننداري ته وړاندې شو او تر افغانستان وروسته به بنگلاديش، جنوبي افریقا، استرالیا، نیوزیلند، انګلستان او هندوستان هم د ننداري لپاره یوړل شي. د کرکټ له ډګره بل دا چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 19 کلنو کشري لوبډلې نن د درې هیوادیزو سیالیو په پایلوبه کې مخامخ کیږي. افغانستان په دې درې اړخیزو سیالیو کې درې سیالۍ ګټلې او یوه یې بایللې. پاکستان هم درې ګټلې او یوه یې بایللې ده. اخوا د هند غوره لیګ پای پیل کې د بولې پر مال درې نور افغان لوبغاړي الله محمد غزنفر، فضل حق فاروقي او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي. عمرزی په 2 کروڑ او 30 لک هندي روپیو د پنجاب کینګز لوبډلې اخیسته. غزنفر ممبئی انډینز لوبډلې په 4 کروڑ او 80 لک هندي روپیو او فاروقي په 2 کروڑ راجستان رایلز لوبډلې اخیسته دی. دارنګه کریم جنت هم په 15 لک هندي روپیو د هند په دغه آی پی ایل اکشن کې اخیستل شوی. تر دې یو ورځ وړاندې رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز لخوا او همدارنګه نور احمد د چنای سوپر کینګز لوبډلو لخوا واخیستل شو. راشد خان بیا له ګجرات سره پاتې شوی دی. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه، الته د خبرونه لوستلی شئ. د د سر مطلب مو دا دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر کارن ډیکر وایي که طالبان له نړیوالې ټولنې ملاتړ او مشروعیت غواړي باید له خپلو خلکو سره ښې اړیکې ولري.
که طالبان غواړي چې له نورې نړۍ سره ښې اړیکې ولري باید د خپل هیواد د نارینه ښځینهوو سره ښې اړیکې ولري. هر ملاتړ او مشروعیت چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې غواړي هغه نړۍ د افغانانو له ملاتړ پیلېږي.
پرون د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو کابل ته تللی و او هلته د لوړ پوړو طالب چارواکو سره ولیدل. په دې اړه یوه مرکه هم لرو.
د سیمې هیوادونه او مخصوصا روسیا ډېر لیواله دی چې په افغانستان کې ثبات او امنیت راشي او په افغانستان کې هغه ډلې چې مخصوصا
نور مسایل هم لرو. دا چې په افغانستان کې د هغو کسانو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې دوهم او درېیم وادونه یې کړي او دا چې پر ښځو یې څه تیریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر کارن ډیکر وایي که طالبان له نړیوالې ټولنې ملاتړ او مشروعیت غواړي باید له خپلو خلکو سره ښې اړیکې ولري. کارن ډیکر چې له دوه څخه فعالیت ته دوام ورکوي افغان نجونو ته د زده کړو او کار د شرایطو د برابرولو ژمنه وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د هیواد نرو ښځو ته د تعلیم شرایط برابر کړي ځکه چې افغانستان متخصصانو ته اړتیا لري. جزئیات د اسمت ساروان پر رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د سفارت شارج دافیر کارن ډیکر د دوشنبه په ورځ له خبریالانو سره په یو مجازي ناسته کې وویل د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو له ګډون پرته هیڅ حل لار ممکن نه ده.
د افغانستان لپاره هیڅ حل لار نشته چې په هغه کې سیمه او په ځانګړي ډول افغانان په یو یا بل ډول شامل نه وي چې له خپلو ګاونډیانو سره خبرې وکړي.
د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکي ولسمشر د پالیسۍ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې باید د جنوري تر شلمې انتظار وایستل شي چې ډونالډ ترامپ رسمن کار پیل کړي. هغه د تروریستي ډلو فعالیتونو ته په اشاره ټینګار وکړ چې دا ډلې یوازې په افغانستان کې فعال نه دي بلکې د هغوی پر وړاندې مبارزه سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. میرمن ډیکر د طالبانو او متحدو ایالاتونو ترمنځ د دوحې تړون ته هم اشاره وکړه او ویل چې د دغه تړون یوه ماده دا ده چې په افغانستان کې به تر هغه ډلې حضور نه لري او د دې هیواد خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د سیاست کړه د دوه هېد تړون دا برخه د پای نیټه نه لري او تر هغه پورې به د اجمنه پر ځایوي څو چې په افغانستان کې تروریستي ډلې موجود نه وي. د متحدو ایالاتونو د سفارت شارج دافیر د طالبانو د نویو قوانینو په اړه اندیشته وشو دا ویل چې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره د ژوند فضا محدوده شوې ده. طالبانو په تیرو درو کلونو کې نجونې لښپژم ټولګي له زده کړو محرومي کړي. عامه ځایونو لکه پارکونو او حمامونو ته د هغوی پرتګ بندیز لګولې او حتی په وروستیو کې په لوړ ژغ د ښځو په خبرو بندیز اعلان کړی دی. اغلی ډیکر وویل په دې ډیره اندیښنه لري چې د افغانانو د ژوند فضا ورځ تر بلې محدود کیږي او دا محدودیتونه نه یوازې د ښځو بلکې د نارینهو لپاره هم په زیاتېدو دي. د پاین حال کې وویل
If the Taliban want better relations with the rest of the world,
که طالبان غواړي چې له نورې نړۍ سره ښې اړیکې ولري باید د خپل هیواد د نارینه ښځینه و سره ښې اړیکې ولري. هر ملاتړ او مشروعیت چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې غواړي هغه نړۍ د افغانانو له ملاتړ پیلېږي.
کرن ډیکر ټینګار وکاو چې متحده ایالاتونه د ملګرو ملتو د بشري حقوقو له ځانګړي راپور ورکوونکې ریچارډ بینټ سره همکاري کوي ترڅو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون اغیزي ورسوي. هغه د طالبانو د نویو قوانینو په اړه وویل نه پوهیږي چې دغه قوانین به څنګه پلي شي. اغلی ډیکر د زده کړو نړیوالې ورځې ته په اشاره وویل چې تمرکز به یقینا د ټولو افغانانو په چیرې بیا د نجونو او ښځو پر تعلیم وي ځکه چې له زده کړو پرته افغانستان به له ډاکټرانو، انجینرانو، د کمپیوټر له پروګرامرانو، محاسبانو، ښوونکو، د کرنې او برېښنا له متخصصانو او نورو څخه محروم وي او د دې معنا په دا وي چې افغانستان بل هغو متخصصانو بې برخې وي چې دا هیواد نن ورته اړتیا لري.
Education is not solely a human right.
تعلیم نه یوازې یو بشري حق دی بلکې د افغانستان د بقا لپاره حیاتي دی. له همدې کبله د امریکا متحده ایالاتونو د تعلیم له متخصصانو سره په دې کار کوي چې افغان زده کوونکي پر هغو ستونزو او خنډونو لاسوري شي چې ورسره مخامخ دي، لکه ټکنالوژي ته لاسرسی او د زده کړو لپاره د کریډیټ ترلاسه کول.
د همدارز ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغان جنو لپاره د آنلاین او د سپوږمکۍ د تلویزیون لاري د زده کړو د شرایطو د برابرولو ترڅنګ هغوی ته په نړۍ کې د کار او دندې لپاره هڅه کوي.
د ازادي رادیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
د امریکا او پاکستان څخه وروسته ایران د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست حسن کاظمی قومی لدن نگوخه کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه وزارت د قنصلي چارو په خوانی مرستیال علی رضا بیگدلی په کابل کې د ایران د استازولۍ د نوي مشر په توګه ټاکله. په خوانی ډیپلوماټانو د سیاسي چارو ځینې شونونکو بیا د یو شمېر وادو لوري د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو ګوخه کول د دغه وادونو په سیاستونو کې د طالبانو د حکومت د اغیز او رول د کمیدو په معنا بولی. تفصیل په دغه رپورت کې
سیاسي کارپوهان او یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان د ځینو هیوادونو لوري د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو ګوښه کول د دغه هیوادونو په سیاستونو کې د طالبانو د رول او اغیز کمښت په معنا بولی. په وروستیو کې امریکا، پاکستان او ایران د افغانستان لپاره ټاکل شوي ځانګړي استازي له دندو ګوښه کړي دي. په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جان باز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا په دې معنی هم ده چې د دغه هیوادو د بهرنیو سیاستونو کې افغانستان اوس د هغوی په اجنډا کې لومړیتوب نه لري او ځانګړی کوم خاص برخورد او روش د افغانستان په اړه اړین نه ګڼي. د معمولو ډیپلوماتیکو او انلي اړیکو څخه به کار اخلي.
په هند کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ همایون محتاط به ویل وروستي او بدلونونو داسې ښکاری چې ځینې هیوادونه له طالبانو سره له پیچلو اړیکو ستړي شوي دي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اصطلاح کې مو در ډیپلوماسي د نوم پالیسی فتی
موږ په ډیپلوماسي کې یو اصطلاح لرو چې هغه ته سیاسي خستګي وایي. له طالبانو سره د دغه هیوادونو په اړیکو کې دغه مسأله لیدل کیږي. هغه په دې معنی چې له یو رژیم سره تعامل کیږي خو په مقابل کې جواب نه ترلاسه کیږي چې بیا هیوادونه له دا ډول حالت ستړي سي. زه فکر کوم چې همدغه مسأله د ځنګړو استازو د لری کېدو یا بدلیدو اصلي علت کېدای شي.
فاکتور بیشترین سبب
د سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي د ګوښه کېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د طالبانو د موجوده حاکمیت له خوانه په ایرانی کتابونو ورود باندې په اصطلاح منع لګېدل دا او نفری دی. دا تمام خی چې د ایران حاکمیت په دې باندې باورمن دی چې د دې ډیپلوماټان په لازمه اندازه باندې مؤثر په افغانستان کې کار نه کوي او زیات د ایران رابطه د کنسولی مسایلو پر رابطه باندې د هغه د چنوې سفیر د کنسولی معاون مقرر کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه د نومبر 4 د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او په کابل کې د ایران سفارت سرپرست حسن کاظمی قومی له دندې ګوښه او علی رضا بیگدلی د سفیر په توګه وګماره. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر د میاشتې په 10 د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی آصف درانی له دندې ګوښه کړ او ورپسې د امریکا متحده ایالاتونو د روان میلادي کال د اکتوبر په لومړیو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست له دندې ګوښه کړ. حسن کاظمی قومی د 1400 لومړی کال د قوس په میاشت کې د افغانستان لپاره د ایران د سفیر په توګه وټاکل شو او ترڅنګ په افغانستان کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه هم چارې مخته وړلې. د افغانستان لپاره د ایران تازه ګمارل شوی سفیر علی رضا بیگدلی تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د قنصلي چارو د مرستیال په قزاقستان کې د ایران د ډیپلوماټیک استازولۍ د استازي او په آذربایجان، قبرس او ترکیه کې د سفیر په توګه دندې ترسره کړې دي. کڅام د نړۍ هیڅ یو طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی خو طالبانو تل دا ویلی چې غواړي له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، په داسې حال کې چې بیلابیلو بنسټونو او ګڼو هیوادونو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له کبله پر دوی تل نیوکې کړې دي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
پرون د روسیې د ملي امنیت شورا منشي په داسې حال کې کابل ته لاړ چې تر دې وړاندې د چین ځانګړي استازي د کابل او د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د روسیې د ملي امنیت شورا رئیس سرګی شویګو طالب چارواکو ته د دې د حکومت د رسمیت پیژندلو کومه ژمنه ورنه کړه، خو ویل د طالبانو نوم به د روسیې د تروریستي ډلو له لیسته وباسي. د افغانستان په اړه سیاسي الیزلې په داسې حال کې تر پخوا زیاتې شوې چې ځینې کتونکي په امریکا کې د حکومت د بدلېدو له کبله فکر کوي افغانستان ته به نوی پام واړول شي. تفصیل په دې اړه په دغه ریپورت کې
د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو پرون دوشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیالانو او دفاع وزیر سره جلا جلا ولیدل. سره له دې چې مسکو د طالبانو حکومت لا هم په رسمیت نه پیژني او په زغرده وایي چې لا دې ته ډیر وخت پاتې دی چې په دې اړه خبري وشي. د دوړو خو ترمنځ اړیکې په نسبی ډول نږدې دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر اعلان کړی چې په دې کتنه کې د سیاسي اړیکو، اقتصادي همکاریو، سوداګرۍ، ترانزیت او پانګونې په څیر موضوعاتو باندې خبري شوې دي. د ملا برادر د دفتر په وینا دغه روسی مقام د ولادیمیر پوتین په لارښوونه کابل ته راغلی وو او په دې سفر کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی او د صدر اعظم مرستیال یې ملکیا کړی ده. ملا برادر له شویګو سره په خبرو کې وویل د دوی د حکومت بهرنی سیاست پر اقتصاد متمرکز دی او د هیواد امنیت او ثبات افغانستان د سیمې د اقتصادي همکاریو مرکز ګرځولی دی. د طالبانو له قوله شویګو په دې کتنه کې ژمنه کړې چې مسکو به طالبان له تور لیست څخه وباسي. همداراز دواړو خواوو موافقه وکړه چې د سوداګرۍ، ترانزیت او پانګونې په برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره ګډه کمیټه جوړه کړي. د روسیې د ملي امنیت شورا منشي په داسې حال کې کابل ته سفر وکړ چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان په تړاو سیاسي تحرکات زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته له سفر وروسته په کابل کې له طالب چارواکو سره ولیدل. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي له بیلابیلو طالب چارواکو او همدارس د چین له استازي سره د افغانستان په اړه خبري وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت د پخوانی مرستیال او د سیاسي چارو د شنون کې شاه محمود میاخیل په نظر د سیاسي حلزلې د افغانستان په اړه د نړۍ او سیمې د هیوادونو د اندیشنو ښکارندوی کوي.
د حلزلې د دې لپاره دی چې که یو اجماع رامنځته شي چې هم په داخل د افغانستان کې، هم په سیمه کې او هم په نړۍ کې، نو دا به لار دې ته پیدا کی چې په افغانستان کې یو مشروع او قانونمند او ولسواک حکومت رامنځته شي. البته په دې برخه کې اوس هم ډېر اختلاف تر نظر موجود دی. ټول په دې فکر دي چې د امریکا د نوې ادارې د راتک سره د دې فرصت هم شته چې د افغانستان وضعیت تغییر وکړي او تهدیدونه هم شته.
خود طالبانو پر اساس د روسیې د ملي امنیت شورا منشي د ترانس افغان پروژې چې ازبکستان د افغانستان لاري له پاکستان سره د ریل لاري په وسیله وصلوي ملاتړ وکړ او ویل چې روسی شرکتونه په افغانستان کې د قانونو، کرنې او ترانسپورت په برخو کې پانګونې ته لیواله دي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالكبير هم له شویګو سره په کتنه کې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې په سیمه ایزو فارمټونو کې مانادار حضور ولري. هغه دا هم وویل چې د طالبانو حکومت به چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد وکاروي. د هغه شمنه ده چې طالبانو د دوه په موافقه کې هم کړی ده او د سیمېو نړۍ هیوادونه بیا بیا له طالبانو څخه د عملی کېدو غوښتنه کوي.
په راپور کې مو اوریدل چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان په تړاو سیاسي الیزلې زیاتې شوې. د دغو تحرکاتو دلیل څه کېدای شي؟ اسمت ساروان په دې اړه د سیاسي چارو له شنون کې او د برلین پانتون له استاد اسحاق اتمر سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د سیمې هیوادونه په تیر بیا روسیا په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده.
د سیمې هیوادونه او مخصوصا روسیا ډېر لیواله دی چې په افغانستان کې ثبات او امنیت راشي او په افغانستان کې هغه ډلې چې مخصوصا د روسیې منافعو ته یا د افغانستان د ګاونډي هیوادونو منافعو ته په ضرر هغه حرکتونه دلته باید مهار شي د اوسني حکومت لخوا نه.
اکبر صاحب، د روسانو اصلي تشویش د افغانستان له لوري څه دی؟
د روسانو تشویش ډیری دا دی چې هغه ترهګرې ډلې لکه داعش دوی د افغانستان ځینې بهر منځنی آسیا ته یا مثلا روسیې ته یا چین ته یا ایران ته خطر متوجه نه کړي. د دوی ډیری تلاش په همدغه برخه کې دی. د دوی سفر افغانستان ته هم کیدای شي دغه تشویش یا دغه اندېښنې د افغاني لور سره دوی مطرح کړی وي، په زمین کې که دغه ثبات په افغانستان کې موجودي یا راشي نو دوی به لیواله چې په اقتصادي برخه کې افغانستان سره د پروژو په پلي کولو کې کومک او مرسته وکړي او افغانستان د یو اتصال نقطې په شکل باندې د مرکزي آسیا نه بیا د جنوب د آسیا پورې د انرژي د انتقال او د ترانزیت او ترانسپورت یو لویه برخه جوړه کړي.
اتمر صاحب، د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي تر سفر مخکې د چین ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته سفر وکړ، دغه راز افغانستان ته لاړ. دا سیمه لیبیږي چې ځینې نورې سیاسي هلې ځلې هم روانې وي. دا سیاسي فعالیتونه د افغانستان په تړاو زیات ښکاري، دلیل یې څه کېدای شي؟
د چین د استازي سفر هم پاکستان ته او د پاکستان له اندېښنې په دغه برخه کې هم کېدای شي دا په دغه تړاو باندې. د بلې خوا نه ځینې هڅې شروع شوي دي لکه چې ویل کېږي ښاغلی حشمت کرزی، البته دا هم ویل کېږي چې دوی د ښاغلي ډاکتر عبدالله او د حامد کرزی په غوښتنه دغه ماموریت پیل کړی او کوشش دا کېږي چې یو خو د افغانانو تر منځ دغسې یو تفاهم رامنځته شي کوم چې ټول افغانان په ګډه وشي کولای خپل وطن ته کار وکړي او د خپل وطن د اوسني مشکلاتو دپاره یو د حل لاره پیدا کړي. او بل خبره دا هم دی چې د دوهی څلورمه ناسته په پام کې دی او په دغه لاره کې هم هلې ځلې روانې دي تر څو چې اوسني نظام سره مرسته وشي چې دوی وشي کولای د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب برابر کړي. نو دغه هڅې دي چې هم د خپله د سیمې د هیوادونو د خوا نه پیل شوي دي، هم د هغو افغانانو له خوا نه کوم چې دننه او بهر د افغانستان ځینې دوی د افغانستان په مورد کې کار کوي او فکر کوي.
د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر و چې افغانستان ته د روسیې د ملي امنیت شورا د رئیس سرګی شویګو د سفر په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې خلک او ځوانان د یو واده توان نه لري، شته داسې خلک چې دوهم دریم ان څلورم ودونه هم کړي، خو دا چې د میړه د دوم واده په کولو سره د څومره ښځو هیلې زندې او ژوند یې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، د راپور کې زموږ همکار عابد سپوږمۍ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون وه له یو شمېر دغو ښځو سره خبرې کړي چې میړونه یې دوم ودونه کړي.
زما خاوند دوه ښځې وکړلې، زه مشره ښځه او ما تعلیم نه و کړی، بې سواده وم، پنځه مې لورګانې دي، درې مې زامن دي، ما ته بار وخت ویلې وایي ته بې سواد یې، ته بدرنګ یې، په تا مور و پلار تعلیم نه دی کړی. زه دویمه ښځه کوم، بیا ورته یو ملګري خپله خور ورکړه، هغه معلمه وه.
بس ګولا د ننګرهار ولایت د بهسودو ولسوالۍ اوسیدونکې او د اتو ماشومانو مور ده. نوموړی وایي میړه یې دوهمه ښځه ځکه وکړه چې د تعلیم نه وکړی. بس ګولا چې اوس شاوخوا د څلوېښتو کلونو ده وایي اووه کاله مخکې یې میړه دوهم واده کړی چې له امله یې دا د ژوند ډیرو سختیو ګاللو ته.
خزی نظر نہ کہ مات ہوئی بھی تب سوادی تو بدرنگ ہمیشہ ہم دا خبر کے او بنیلا میں خپدرا نستر گا گوریو جوڑا جاما مرتا کئی زما بچولم چ خاص نظر نہ کئی انور بس د بنزو سارا میڈیر تو پیر ور چیلن ور سارا کئی ہم دا رنگا بس نرال جوڑا جاما کئی نمی سی پساز اخوا چی تپریدی ہم دا وی چی تب بدرنگ تو بی سوادی ہو پتا والی مور پلار تعلیم نہ کولو زما ژوند چې دی اوس نن ورځ کې ډیر سخت دی او خو زه یوازې
دا یوازې بس ګوله نه ده چې په افغانستان کې د دې دود قرباني ده. زرګونه ښځې شته چې د دې دود له امله یې ژوند له تاوتریخوالي سره مخ دی. کلیمه په همدې ولایت کې بله ښځه ده چې د دې په خبره په دیارلس کلنۍ کې پلار داسې چاته واده کړی چې عمر یې تر دې ډیر لوړ و خو بیا یې هم دوهم واده پرې کړی دی.
زڑی روڑا و مدی علس کالن دولس کالن و مچی واده شوم مور میں وفات چی و پلار میں غی وقتونو کی جوان دیو چیزی وار کنم ما چیزی وار کنم دی خلق کل زما د میړه عمر دومره ډیر و غزمان په عمر کې ډیر ز واړه و ما څو وختونو کې می ډیر وخت پور خو زه بیخی دغه هم نو ما د خو خبر رسیدلې هم نو ما خو اخ غسر او هټ فامیل مو ډیر خلق په کور کې او کارونه بم کولم د میډم را سره زندگی خنه د خوخ خسر مم خنه وجی د دې بچنی کی گیزه خو په اصل کې وړه ما ماشمان مې نه پیدا کړي لږ وختونه وختونه تیریدل د میډم زه لګ لګ را سره وضعیت خو شو زما مو مرزه تی دو خدای پاک ماشمان را کړو یو ماشمان مې پیدا شو بس یو لږ وختونه تیریدل چې زما د خسر دغه بل زوی لیوار می واغه مرشو چې مرشو د اخی خزه پات شو ما شومان مو سره د کور باندې را نه نو ته ډیر خلک واغه ډیر بچي او براغ لزما مې ډې پنیکاک بس موږ سره وسیدل جنگونه او جګړې شو په کور کې او بیا چې دابل خزه راغله هم په کور کې وضعیت خنو جنگونه به را سره کول هر وخت بس ناغیره به نظر کوم هله به نظر نه کوزه کې چې به مور به پلار او مڅوک مينوت پختنې ته کړی و
د نوموړې په خبره موده ورسته یې په کورنۍ او جګړو کې میړه مړ شو او بیا یې لیوره تازان ته په زوره او جبر نکاح کړي. کلمه اته ماشومان لري چې پنځه یې د لومړي خاوند څخه دي او درې له دوهمه. نوموړې وایي دا او ماشومان یې بې سرپرسته او له سختو حالاتو سره مخ دي. خدای یوازې هغه ښځې نه دي چې دوهم واده یا بند پرې راغلي، هغه ښځې چې د دوهمې ښځې په صفات د لوړ ولور یا د ورور په بدل او یا هم د خپل پلار د پورونو د پرې کولو په بدل کې یو کور ته ودیږي هم له دې تاوتریخوالي سره مخ کیږي. عائشه بیا هغه مېرمن ده چې د دوهمې ښځې په صفات واده شوې. نوموړې وایي چې پلار یې د ډېرو پیسو په بدل کې داسې کس ته ورکړې چې وار د مخه واده شوی و.
زما خوان چې دا دوه خزې وکړله دوی میزده یمه علت یې دا و چې یو وخت کې اقتصادي ډېر زیات ضعیف و، غریب و، نو لومړنۍ ښځې ورسره په ډېر سختۍ کې ژوند تیر کړله. ډېر غریبیان یې هغه سره تیر شو، د وخت په تېرېدو سره اقتصاد یې ښه شو او ما پسې راغله. نو پلار هم د پیسو شوقي و، د ډېر پیسو په مقابل کې زه ورته ورکړلم په بنا باندې. نو یو ډیر کم وخت لپاره زما ژوند ښه و، ښه تیرېده. بیا د نوي وضعیت سره نو کارونه بیرته خراب شو، د هغه اقتصادي وضعیت هم مخ په خرابېدو. نو اوس هغه نشي کولی چې د هغه ماشومان هم زیات دي زما، نو دوه کورنۍ ساتنه ورته ډېر زیات سخت شوي دي.
له دې حالت سره د افغانستان په هره برخه کې ښځې مخ دي او خلکو بل واده د یو دود په شکل منلی او هیڅ چا یې تر اوسه پر وړاندې غږ نه دی پورته کړی. خو په دې وروستیو کې هنرمندې آسیې مهرابي د بنې فریاد په نوم یوه سندره بللې چې ښکاره پکې د یوې ښځې احساسات بیان شوي چې څه پرې تېرېږي کله چې د خپل د ژوند د ملګري د دوهم واده غږ پرې وشي. د دې سندرې شعر د اغلې پروین ملال دی.
شانی او کو براکری دس پوجمی لچینو جامی می جوړی د هری رو شبنم شوند تران مرجان دستور گتور می بیده یو زروش پو لاست باهو ده حالی شور ده گنگرو ده جنتی سندرو مخترنا ده نور لغارا زنی زبا دی طولو باندی چه وکرما زبدی ټولو ته تعبیر څنګه شم د دغه ټولو د بلوغ حسن به څوک وستایي زما د هستی زما د ښایست بها به څوک وټاکي زما خاوند زما میړه زما تفسیر د حسن بیګا د بل چا په پالنګ کتلی ماتن را گوری زکا حق دو هم باد کری دی زکا حق دو هم باد کری دی
آسیا مهرابی وی لده سندره ی موخا دده دوت پروان دی غک پورتا کول دی
اسلام پر یوی بنی شزر آوستل یای بنه که دل خپل د شوج پر وړاندې د تاوتریخوالي یو ډول دی که خپل میړه بل بند پر راولي یعنی دویمه یا درېمه یا څومه ښځه پر کوي یا خور ورور ته ورغواړي یا مور زوی ته ورغواړي یا خپل کومه بل لوستې ښځه چې په وروستۍ کې هم سوې ده د لومړی شدی بنه کیږي دا 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 ټول یو ګناه کوي یو جرم کوي ځکه د لومړی شدی سه میړه اخی د اولادو سه پلار اخلي او یا نیمګړی کوي د غې ژوند د غې ژوند ورته تقسیموي د غې د ژوند سه یو څه کموي یو څه چې هغه ته ډیر مهم دی میړه میړه یعنی د ژوند ملګری په دې ورستوي کې چې اکثره شاعران لیکوالان سندرغاړي په ټول کې فرهنګیان هغه کسان چې ډیر شهرت لري ډیر لوست دي د دیموکراسي او انساني یا جنسیتی برابرۍ د مخکښو مبارزونو تر نوم لاندې پر رسنوي کې بحثونه کوي په اسلام مبارزه کوي اکثره دغه خلک پویم یا دریم واده کوي او یا اکثره دغه شزي دویمه شزه کیجی بنه کیجی
دیره هغه کسان چې دوا او درې ودونه کړي دیره وخت سان ته په دې برات ورکوي چې د اسلام په مقدس دین کې دوی ته د دوهم او دریم واده اجازه ورکړل شوی خو د اسلام حکم په دې اړه څه دی په دې اړه دینی عالم مولوی عبدالصبور ازادي رادیو ته وویل
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وان خفتم الا تعدلوا فواحده
که تاسو ویره درلوده چې تاسو به د میرمنو ترمنز اعتدال او انصاف نسوی مراتولی نو تاسو پریویش زی اکتفا وکړي د ودونو کثرت پر دې مشروط دی چې ترمنز انصاف وکړي د ټولو برابر حقوق ورکړي که دغه شرطونه پوره نسی یو سړی اجازه نه لري چې دوه درې نکاح وکړي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده واک ته د طالبانو له بیا رسېدو شاوخوا اووه میاشتې مخکې د 2021 کال د جنورۍ په نیمایي کې په یوه فرمان کې له خپلو غړو وغوښتل چې متعدد ودونه دې نه کوي ځکه چې په وینا یې د مخالفانو د انتقاد ګوته ورګرځي. نوموړي د 2022 کال په مې میاشت کې بیا په دې اړه فرمان ورکړ او خپل غړي لغیر ضروري متعددو او پډیرو لګښتونو سره لودونو منع کړل. هیبت الله خونزاده دغه فرمان داسې مهال صادر کړ چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته یو شمېر طالبانو دویمو ودونو ته مخه کړه او د ځینو د ودونو جنجالي کیسې او نادری ټولنیزو رسنیو ته هم راووتې.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې بوابري چی د طالبانو حکومت وای سخت کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریب ډیر ځمکه د بنګو لوبوټو څخه پاکی کړی دي.
در فصل خزان کې همانان روهای ما در
د مونی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوې دي زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیلو لسوالیو ته سوال شوی او هلته فعالیت لري.
په بل راپور کې بوابري چی د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
خوشاله چې دا پروژې د کار د زمينه مسایل زو د اوس لارسن کوته میاشت خو خیر بیا څه بل پر تر بیا مواد تر لور کم.
دا چې مینه ولې احتیاط ته لاره هواروي او ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشه یي موادو څخه استفاده کوي په دې اړه مو له ارواپو متي ولا وزیري سره مرکه کړې.
په ابتدا کې دا غم د ریکوالي لپاره انتخاب کړی دی خو د دې نه خبر نه دی چې د دې ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي.
د ظفر په نوم یو معتاد وایي چې تر نشي پریښودلو وروسته مې خلک درناوی کوي.
دا عمل خو انسان په شورې د کوره د موره د پلاره د مجلسه د جماعت نه د کلي نه د هر یو ځینه لري کوي. بس یې زه خو د دې ډیران د پوښورې بس چې دا ډیران مې د تاناسې د عمل
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
نارام کیږم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنگ مې سور اوړي نس ناس سره ته پیدا کیږي او بدن مې سخت درد کوي. وای وای
بس بس پوښوم تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده؟
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت ځای چارواکي وایي چې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره د منی د فصل عملیات پیل کړی دي. دا چارواکي ادعا کوي چې که څه هم د سخت کال په لومړیو میاشتو کې بزګران د بنګو له کښت څخه منع کړي وه خو بیا هم د بدخشان په څو ولسوالیو کې بنګې کرل سوي دي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بدیلو مرستو د نشتوالي له امله یې دې کښت ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښتر ویجاړولو وروسته اوس د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو ویجاړولو د کمیټې چارواکي وایي چې د روان شمسي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3500 جریب ځمکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړي او د منی د فصل د دې عملیاتو په لړ کې غواړي سلګونه جریب هغه ځمکه هم د بنګو له بوټو پاکي کړي چې تازه بنګ پکې کرل شوی دی. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو د ویجاړولو کمیټې مشر ملا جمعه خان فاتح وایي چې د بنګو د بوټو اړولو لپاره ولسوالۍ ته نور نظامیان استولي دي.
در فصل خزان کې همانان روهای ما در
دمنې په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوی دی زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیلو ولسوالیو ته استول شوی او هلته فعالیت لري. په جرم، بهارک، خاش او نورو سیمو کې چې د بنګو کښتونه پاته وو زموږ د ځواکونو لخوا د ویجاړولو په حال کې دي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی سروې کوونکو په درایم، ارګو، یافتل، جرم، بهارک او خاش ولسوالیو او دغه ډول د بدخشان ولایت مرکز ته نږدې په ځینو سیمو کې د بنګو کښتونه تثبیت کړي دي. د بهارک ولسوالۍ او بزګر شهابالدین چې تازه د طالبانو حکومت د بنګو کښت ویجاړ کړی وای دوه کاله کېږي چې طالبانو دوی د بنګو له کښت څخه منع کړي دي خو تر دې مهاله یې له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
دا بدل کې ای چارسی ما تخریب
باید د بنګو د کښت اړولو په بدل کې زموږ سره کافی مرسته وکړي. د غنمو او وړو مرسته سره وکړي. د اسلاسو تخمونو مرسته سره وکړي چې موږ یې وکړو شا سیل ولرو او په هغه گزاره وکړو.
د خاش ولسوالۍ او بزګر مقصود ادعا کوي چې د بیوزلۍ له امله د بنګو کښت دوام ورکړی او اصلاح شویو تخمونو ته اړتیا لري.
بنګ ډېرې پیسې ګټي له همدې عمله یې خلک کوي. اوس چې ویجاړ کړل غوره لاره دا ده چې په بدل کې مرسته وکړي. مثلا بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکړي چې د پخواني کښت ځای ونیسي.
د د طالبانو حکومت داسې محل په بدخشان ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیلوي چې دوی اونې مخکې ملګرو ملتونو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړ چې سږ کال د بدخشان ولایت په ګډون تر ټولو ډیر کوکنار د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې کرل شوی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت وایي سخ کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریب ډیر ځمکې د بنګو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیم ورس ځوان مبي از نه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب کو واډو کې دمونګه پوچ کړو غاکونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټور درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخچنی وغله وملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل او هرات ولایتونو د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریزو مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې مرکزونو چارواکي وایي چې دا کسان تر 3 میاشتو پورې د ساتنې او پالنې په دې مرکزونو کې ساتل کېدل او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. د دې مرکزونو څخه رخصت شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي د دوی لپاره د کار زمینه برابر کړي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
د ژمی پر رسیدو سره په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې له مرکز څخه 122 نفر او دغه ډول په هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه 120 نفر ته درملنې وروسته رخصت شول. د دې دوه مرکزونو چارواکي وایي چې دا خلک له 3 میاشتو څخه تر 1 کال پورې په دې مرکزونو کې ساتل شوي او تر درملنې وروسته خپل کورنۍ ته وسپارل شول. هغه کسان چې تازه نشه پرې شي او خپل کورنۍ ته ستانه شوي د طالبان له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د هرات معتادینو د ساتنې او پالنې 3000 مرکز څخه تازه رخصت شوی ننګیالی اندېښنه لري او وایي که د کار زمینه ورته برابره نشي د نشي موادو د اسان او ورزان پیدا کېدو لامل به بیرته معتاد شي.
خوشاله چې دا پروژې د کار د زمينه مسایل چې زه د اوس بلرسم کوته میاشت خو اخر بیا څه بل پر سر بیا مواد ته لور کوم.
د معتادینو ساتنې او پالنې مرکز څخه رخصت شوی غلام رسول طالبانو ته ضمانت ورکړي چې بیا به نشانه کوي. دوی وایي چې ډېری هغه کسان چې له ده سره د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې بستري وه مخکې د بیکارۍ له امله معتاد شوي وه.
تصمیم تړلی چې بیا به استفاده نه ځینې کوو ولې ډېر ستړي کړي یو ډېر خلک مثلا ځوانان دلته شته چې د بیکاري د لاسه تللي مواد مخدر ته اوښتي کار نشته. حالات د افغانستان خراب دی.
په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې مرکز او هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 3000 بستریز مرکز چارواکي وایي چې دا معتادین د دې لپاره رخصت کړي چې بسترونه خالي شي ځکه چې هوا مخ پر سړېدو ده او دوی غواړي چې نور بیکوره معتادین راټول کړي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحانی وایي د تازه رخصت شوو معتادینو کورنیو څخه ضمانت تخلي چې بیا به نشر نه کوي او دغه ډول هڅه کوي چې د دوی لپاره د کار زمینه هم برابره کړي.
دلته په یو کال کې تقریبا 2000 شاوخوا کسان راټول شوي دي او دلته تداوی شوی دی. پاینده کې موږ کوم کسان چې کله د دې زدګي څخه وځي هغه موږ بیا دوی کاري عمر اجتماعي تمارفي کوو. هر څوک چې موږ یې لکو هغه خپل قربان ته سپارو د دې لپاره چې د خلک بیا بیرته راونه ګرځي.
له دې مرکزونو څخه ځینې رخصتي معتادین په دې مرکزونو کې د خوړو، روغتیايي کارکونکو او درملو د نشتوالي له امله شکایت کوي. خو دا خبر هم ورسره زیاتوي چې دا مرکزونه ځکه ګټور دي چې له نشي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟
د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور بي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونو نس 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ چپو باندې واوري. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د ناکامې مینې له امله احتیاط ته مخه کړې، خو ارواپوهان بیا یوازې مینه د نشې لامل نه بولي، بلکې ځینې نور عوامل هم شته چې د کمزوري ذهن لرونکو کسانو ته د نشو زمینه برابروي. دا چې مینه ولې احتیاط ته لاره هواروي، ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشه یي موادو څخه استفاده کوي، آیا رښتیا هم نشه یي مواد له دوی سره د غم په کمولو کې مرسته کولای شي، آیا معشوقه د نشه په پریښودلو کې له معتاد سره مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې آیا رښتیا هم په مینه کې ناکام شوي خلک نشو ته مخه کوي؟
مینه کول باعث یا سبب د معتاد کېدو د شخص نه کیږي چې صرف سره د یو شخص معتاد کړي. مینه هغه ته ذهني مشغولیت پیدا کوي. کله چې یو شخص ذهني او فکري بوختیا پیدا کړه، نو له ده سره نور طبیعي مشکلات به ورسره یوځای کیږي او دا شخص به معتاد کیږي. کله چې دا شخص معتاد شي، نور مشکلات ته به دومره توجه نه کوي او دا به اصلي عامل د معتاد کېدو خپل مینه بولي چې زه خپل مینې ته ونه رسیدم نو معتاد شوم. دا په داسې حال کې ده چې مینه سل په سره یو سری نه معتاد کیږي، بلکې د معتادېدو عامل سره کومک کوي چې ترڅو دغه شخص نشه وکړي او معتاد شي. کله چې شخص معتاد شي، نور عواملونه پټ کړي او صرف او صرف به دلیل به د خپل د معتاد کېدو مینه بولي.
هغه کسان چې خپلې مینې ته نوي رسېدلي، دوی په لومړیو کې له څه ډول نشه یي موادو څخه استفاده کوي؟
هغه کسان چې په خپل مینه کې ناکام شي، نو طبیعي ده چې یو څومره وخت لپاره وضعیت د رواني سالم نه لري او خپل روان کنټرول نه کوي، او د خپل د روان د کنټرول لپاره غیر سالم مراهکار انتخاب کوي، د مخدره موادو باندې خپل ذهنونه آرامه کوي. نو دا طبیعي ده چې په هغه سیمه کې چې کوم مواد په اسانه ډول باندې پیدا کیږي او په اسانه طریقه باندې مصرف کړي، هغه مواد به پیدا کوي. خو زیاتره وخت معتادین هغه مواد مصرف کړي چې شیشه یا میتا انتافیتامین ورته ویل کیږي، چې دوی په ابتدا کې د غم لرې کولو لپاره انتخاب کړي دي، خو د دنه خبر نه دي چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي. یو راهکار دی خو غیر سالم راهکار. د ابتدا کې د ذهن لپاره د خوشحالي ورکي، خو وروسته وروسته له دنه هر څه اخلي او سالم صحت روان هم نه اخلي.
ډیری هغه کسان چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړې، وایي چې نشې له دوی سره د غم په سپکولو کې مرسته کړې. د دوی دا خبره څومره پر ځای او منطقي ده؟
هغه کسان چې د خپل غم لرې کولو لپاره مخدره مواد مصرف کوي، په ویلو کې غمونه لرې کوي، غافل دي چې له دغه انسان څخه هر څه اخلي، که هنر ولري هنر ورڅخه اخلي، که ښه صحت ولري صحت ورنه اخلي، آن دا چې په اجتماع کې کوم اجتماعي حیثیت لري هغه هم ورنه اخلي. یعنی په ټولنه کې او په اجتماع کې کورنۍ کې د دغه شخص اعتماد او باور صفروي، صحت روان ته هم ډېره صدمه رسوي او هر څه به دا شخص له لاسه ورکوي. دوی غیر سالمه لاره انتخاب کړي د غمونو لرې کولو لپاره. هو، د غمونو لرې کولو لپاره سالمې لارې هم شته چې باید موږ سالمې لارې انتخاب کړو، نه دا چې غیر سالمې لارې انتخاب کړي.
که یو معتاد چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړې خپله معشوقه ترلاسه کړي، آیا د نشې په پریښودلو کې ورسره مرسته کولای شي؟
که چېرته یو معتاد خپله معشوقه لاسته راوړي او د معشوقې لرېوالی ورسره دلایلو څخه دا شخص معتاد شوی، او وروسته د یو څه مودې نه یا هم په هر وخت کې دا شخص خپلې معشوقې ته رسیږي، دا به صحیح خبره وي چې دده په ترک د مواد مخدرو کې معشوقه دی رول لري او ترک د مواد مخدرو کې ورسره مرسته کولی شي چې دا شخص مخدره مواد پریږدي او اجتماع کې د یو سالم شخص په صفت باندې خپل ورځنۍ چارو ته ادامه ورکړي.
ډیری معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی شي نشه مو مینه او غذا د څه فکر کوي شي آیا د وخت په تیریدلو سره د دوی اصلي مینه له یاده وځي او نشه یي مواد یې ځای نیسي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي د ده شخص ذهن او فکر سوچ داسې وي چې ټول هر څه یې د ذهن څخه وتلي وي. یوازې او یوازې د مخدره موادو د پیدا کولو او د مصرف کولو ذهن ورسره وي، نو دا شخص نور څه لپاره سوچ او ذهن نه لري. د مخدره مواد داسې یو خاصیت لري چې هر څه د انسان له ذهن څخه باسي او یوازې په ذهن کې د مخدره موادو پیدا کول او د مخدره موادو مصرف کول اوسیږي. چې څنګه مخدره مواد پیدا کړي او په کوم ځای کې استعمال کړي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالي اوسیدونکو ظفر له دیارلسو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې په پاکستان کې د درس ویلو پر مهال معتاد شوی وای چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستری شوی، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې له امله بیرته معتاد شوی دی. ظفر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستری دی زیاتوي چې د نشو له امله درس راڅخه پاته او دوکانداري هم راڅخه پاته شوه. دا چې ظفر ولې او څنګه معتاد شو او لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس می الحمدلله ویل د پوشر یو لس کال پورې، بس دیو بیا غیرت یار دوست و جنا پوشه کدا عمل باندې را او دا عمل ناشته است پوشر درس نه مونږ لاس پاتې شو پوشر یو بس تا حالت تر ورسید. عمل ته هغه وخت ما شروع کو پوشر د تش سیګریټ نه نیورې پوشر لسم سیم کیوم او دا غنه بعد هم دا سیګریټ او سیګریټ نه بیا 400 نه بس بیا تاریا کو تاریا کو پوډر تر ورس بیا دا غنه بعد ما کله واده وک پوشه او دا واده بچو خوون شم پوشهری بس بیا ما یو دکان درلودم د بوتانو سیکنډ هند بوتان پوشهری کوم چې خارج نه راتله پوشهری کراچی ته کراچی نه بیا موږ راوړ پوشهری په خبر ته په خور کې بیا موږ خرڅول په دکان نه زه ډیر وخت دکانداري وکړه پوشهری دکانداري مده دینه شه د وژن رانه دکان هم دلاسه لاړه دکان هم پاتې شو سرمایه ډیر زیات ما لاړه پوشهری د سی وې د کورونه نه بره لاړه د ورځې به د سی وې پوشهری چاته سوم زرم 1200 چې سو ګته ترتله پوشهری وګله په دینه شه عمر کولې تر نن پورې نشه کړی دا ډیر لاس کړی کیږي الحمدلله پوشهری د بل لارې نه ما پوشهری داسې پیداګیری داسې پوشهکار نه کړی پوشهری چې پاوې باندې بیا د چا کوړه وخت هم یې پوشهری د سیو بل غلط کار کړی پوشهری او پیسو باندې بیا تر عمل کړی ورونه عمران ناراضه پلار عمران ناراضه پوشهری په دغه ارمان ګور تر نه لاړ او دا غرمان زمنګ د پلار ما غد پوره نشو پوشه یو مورم د غمورم ژوندې دا وسم کوشش کوم پوشهری په دې ځای کې بستری ما وړم پوشهری چې د عمل تر کومه دا غي په ژوندې نه باندې او دا غي دوا وخت دا وینډنم زال دی بستر شوی صدق زینو غو ته پوشهری او بس چیرته دا سی وندوال سره بیا مخ شو پوشهری چې هغه په عمل باندې اختوي او سترګې مې سره ولګي پوشهری هغه په عمل وګورو نو به زمنګ له نه ورته خبر وانه خوېږي پوشهری بس پوشهری چې کله انسان عمل پرې دی په دې ځان لري دا چې وزه تلر شي دا مری په نظر ونه لګي پوشهری انداسي عملګری په نظر ونه لګي چې بیا دې عمل سره مخ شي دا عمل خو انسان پوشهری د کور د مور د پلار د مجلس د جمعات نه د کلی نه د هر یو ځین نه لري کی بس یې زه خو دې ډیران د پوشهری بس چې دا ډیران یو د تاناسي د عمل خلکو سره هغه وخت خیمه او خیسهګه م پوشهری او خمینه را سره کی او خ ناز را کی او خ په خند او په خوشاله او خ قدر او خ عزت نه کی چې کړه د عمل نه کو چې کله په دې عمل باندې خلک یې د پوشهری بس بیا د هر یو سړی پوشهری بده می چې ګم پوشهری او څه په لارم تیری ګم بس څه هغه کاغه بدم دا نه یې څنګه پوښتنه دا سي احساس کوم چې ده د معنا بدرځي مخدر مواد ترخه خاطر دا د پوښوري چې ډېر یو خوب پلار یو داسې پلار پوښوري چې الله تعالی ما کرا کړو ډېر یو غیرتی پلار ډېر کړهونه ډېر تکلیفونه د شپې تهجد منځونه دعاګانې سحر پورې تلاوت ډېر کوشش پوښوري چې بچي ادا کړم خو نه پېدم او ما د خپل عمل د شیطان مې منله او د خپل پلار مې نه منله. تر ننه پورې په دې عمل کې پوه شوی چې کله دنیا نه لاړ پوه شوی دا اوس ارمان کوو اوس لاس ته څه نه راځي. تر ننه پورې پوه شوی په دې باندې ژاړم پوه شوی چې کله زه په بالښت باندې سر کېږم ما ته راپه یاد شي نو زما سترګې ډکې شي پوه شوی او بس حتی دې پورې چې بالښت لوند شي نور پوه شوی د ډېرې ژړا نه. دا مواد مې استعمال کړی نه وړ نو اوس به مې ډېر ژوند ښه پوه شوی تر ډېر حده پورې ځکه زما ډېر ملګري پوه شوي اوس پوه شوی څوک په خارج کې دي څوک چېرته څوک چېرته څوک غټې غټې وظیفې لري ډاکټران دي څوک انجینران دي. خو مونږ د دغه عمل د وجې نه دا د پسمانده وروسته پوه شوی او ذلیله چې دا هر یو سړي د پامه بد راځو پوه شوی بس دا هم ځای ده په شپخانه کې پردیو معتادینو سره.
ترنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کیږي او میرمن یې ډاکټر ته رسوي. خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغي یادونه کوي چې شریف او میرمن یې سخت وارخطا کیږي. دا چې شریف ته څه ډول ناروغي پیدا شوې ده او ولې ورته پیدا شوې ده دا به په ډرامه کې واورو.
وای 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 مر شو
د اکرام پلار بیا پازاب شوی
او پازاب یم بدن می سخت درد کوي زه چې وایم اډوکی می ټوټه ټوټه شول.
د نستاب خو بدی درد نه کوي؟
نه نه د نستاب می درد نه کوي. ما ته له دوا خانی نه هغه پیچکاری راوړه.
دا غم لړلی پیچکاری خدای او میش کیږي چې لګي ایس ګټه نه درته کړي یو سات آرام به څنګه دردونه در پوری شي.
نو څو کوم بل چاره نه لرم.
ډاکټر ته ولاشه.
ډاکټر خو مم دغه پیچکاری را کوي
و سړیا دا سي نه وی چې خدای مکړه د نس تاب ته خراب شوی وي کزما منه ډاکټر ته بده بوزو.
د نس تاب خو می دادې جوړ دی
سربیره خو جوړ ښکاری دا سي نه وی چې د نن خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو بدن بده د همدې تاب له لاسه درد کوي. رضا ډاکټر ته بده بوزو هر ډول ناروغي چې وا معلومه بشي.
سمه ده لاړ بشو.
رازه
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خور خدای دې خیر کی مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب دا مریض دی چې تاسو یې یوه میاشت مخکې ناسور عملیات کړی وو.
او په یاد مشو په یاد مشو. ښه اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب دا ناس می درد کوي مړ کړم وای وای.
ته پر دغه کټ پریوزه.
خړاک
افرین.
وای 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 خدای دې الله ستاسو ونی سره ګزره.
ته د لاس سره ک دغسی
افرین.
وو دغسی
افرین دغسی. ته د لمن پورته ک چې د نستاب دی وګورم.
خړاک تاسو دغه دی وګورم.
د نستاب خو جوړ شوی دی.
نو چې د نستاب جوړ شوی ولې په تکلیف دی؟
د نستاب خو بيخي جوړ دی. خامخه بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاص شوی دی او کپاتې ده.
اغه دوا چې تر اکړې وا خلاص شو ډاکټر صاحب. خدای یو ډول پیچکاری ز په خپل ځان ته لګوم. اول خوم څو ساعته ورسره آرام خو اوس می چندان درد نه آراموي.
څه شي پیچکاری؟
او
ما خو تاسو پیچکاری نه درکړي. تیر اخره کې چې څه ډول پیچکاری دی
دغه دی وی ګوره.
ګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکو. کناروغ له درد ډیر په تکلیف وو نو یو پیچکاری تر عملیات وروسته هم ورکو. نور نه ورکو ځکه چې بیا ور باندې موتاد کیږي.
ډاکټر صاحب زله درد ډیر په تکلیف وم ځکه مې دا پیچکاری لګولې.
نو چې په تکلیف ما ته بده ویلی وای ما نور دوا درکوله درد به آرام شوی. ښه پر صورت سومر کیږي چې دا پیچکاری لګې؟
ډاکټر صاحب یو مې شکیږي چې لګوم یې.
ښه کله چې خمار شي یعنی پیچکاری ژرونه در رسیږي څه در پیخیږي؟
نارام کیږم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنگ می سور اوړي نس نس راته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي. وای وای
بس بس پوشم تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې د پوسپچکارو یو متات شوه ده لکه پودری داسې ده.
ډاکټر صاحب رښتیا زه متات شوه یم؟
هو له بده مرغه چې متات شوه یې.
وای خدای دا په څه بلا اخته شول.
خورې دا ستاسو خپل لاسه عادی ناروغی درلودله او هغه جوړیدله، خو تاسو په خپل سر پچکاری رانی ولیدی او ناروغ ته مور لګولی دی.
ډاکټر صاحب، دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړ، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب، اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج کیږي. دا دې زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدانن دې شفاخانې ته بوځئ، خو پام مو وي چې بیا د